السلام علیکم 15 بجې شوې د دې سات خبری مجلې ته مو زه امید زهیر مال هرکلای کوم. لومړی لاند خبرونه. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي موادو اداره په افغانستان کې د اوبو د زیرمو د جوړېدو په اړه خبر ورکوي. د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا زیرمې به د بیلابیلو شرکتونو او عامو خلکو په مرسته جوړې شي چې یو لور ته د سیلونو د بهېدو مخه ونیسي او بل لور ته به د بارانونو له ورېدو سره په دې زیرمو کې د کرنې لپاره اوبه خوندي شي. د اوبو د زیرمو د جوړېدو دا خبر داسې مهال خپرېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر تېره اونۍ وویل سږ کال په افغانستان کې اورښتونه ډېر کم دي چې د سختې وچکالۍ اټکل پرې کېږي. د افغانستان په بدخشان کې د نسکورې شوې روسي الوتکې ژغورل شوي پیلوټ د عامو افغانانو ستاینه وکړه چې له دوی سره یې مرسته کړې ده. دیمیتری بلیکوف په ماسکاو کې پرون خوي خبری غونډې ته وویل تاسو خایي د افغانانو په خوی بالا دي چې دوی مرستې ته راغله او له موږ سره یې همکاري وکړه. روسي فالکن لس الوتکه چې د پیلوټانو په ګډون شپږ تنه پکې سپاره وو د جنوري په شلمه د بدخشان په فضا کې ورکه شوه او بیا د یکشنبې په ورځ د بدخشان په کوف آ په غرنۍ سیمه کې وموندل شوه. په دې پیښه کې دوه پیلوټان او دوه تنه نور ژوندي پاتې شول. پیلوټ بلیکوف وویل چې د یخې هوا له امله ماشین ته د تیلو په لیږدېدو کې ستونزه پیدا شوه چې له امله یې الوتکې سقوط وکړ. د خوست له هوایي ډګره کابل او متحده عربي اماراتو ته الوتنې پیل شوې. د هوایي ډګر د جمهوریت په وخت کې د 991 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شو. د دې هوایي ډګر پرون د اریان افغان هوایي شرکت یوه الوتنه د متحده عربي اماراتو الاین ته وشوه او له کابله په همدې ورځ د اریانا هوایي شرکت یوه الوتکه خوست ته ولاړه. د طالبانو ټرانسپورټ او هوایي چلند وزارت په ایکسپانډ لیکلي تر دې وروسته به د اریانا افغان هوایي شرکت الوتکې له خوسته د اونۍ 2 ځله کابل او عین ته الوتنې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تهران ته د خپل سفیر د رسیدو او اسلام آباد ته د ایران د سفیر طبیعت رسنیدو خبر ورکړی دی. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ تیره شپه په ایکسپانډ لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ سره تفاهم وروسته د پاکستان سفیر محمد مدثر ټیپو تهران ته ولاړ او د ایران سفیر رضا امیری مقدم پرون اسلام آباد ته ستون شو. ایران د جنوري په 14مه د پاکستان په بلوچستان د بې پیلوټ الوتکو توغندیز برید وکړ او ویل چې د جیش العدل وسله والې په نښه کړي. د دې په ځواب کې د جنوري په 13مه پاکستان د ایران په خاوره کې یو شمیر اهداف وویشتل. او د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي د خپلو څو تنو هغو کارکوونکو په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي چې تور پرې پورې شوی دی چې په اسرائیل د اکتوبر 2 نېټې په بریدونو کې لاس درلود. دا بریدونه حماس ډلې کړي وو چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې پرون وویل چې دغو مشکوکو کارکوونکو سره یې اړیکې پرې شوې دي. واشنګټن وایي تر هغه به پر دې ادارې خپلې مرستې بندې کړي چې دا پېښه سمه ونه څېړل شي. بل لور ته د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل ویلي دي چې اروپایي ټولنه به دا مسله وارزوي او بیا به خپله پریکړه اعلان کړي. تاسې ازادي راډیو ته غواګیا سولاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرېږي. په افغانستان کې د بې وزلو د شمیر ډېرېدو ته د خوړو نړیوال پروګرام اندېښنه. بې وزلي بیا د مرستندویا سازمانونو د مرستو په ویش هم نیوکه لري.
د هر څه مرستې چې د مرستې د دولتو له خوا سره روان دي ټوله طالبان خپل پشه کوي. خوار او غریب ته هېڅ شی نه ورسېږي.
افغان بزګران شکایت کوي چې وچکالۍ ځپلي او فصلونه یې هم ډول ډول ناروغیو سره مخ شوي دي.
د تکال وچ دی بارانونه نسته بیخي در سره کې په دریم میاشت منی و دا د ژمی خلاصلو یو باران سوی دی. دا خاص د باران د نسبت څخه.
او د روسیې جمهور رئیس دا کوي چې د اوکراین پولې ته نږدې نسکوره شوې پوځي الوتکه چې اوکراینی پوځي اسیران پکې سپاره وو خپله اوکراین وشتی ده.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن شنبه ده د سلواغ و ما او د جنوري 28مه نیټه. سلام په خیر. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانانو اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښایي. وایي په افغانستان کې د بې وزلو شمیر ورځ تر بلې ډېریږي. ډبلیو ایف پی په یو نوي راپور کې په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته په کتو له اړمنو سره د مرستې لپاره د 168 میلیونه ډالرو بشري مرستو غوښتنه هم کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر بیا وړاندې ویلي وو په 2024 کال کې 9.2 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام خبر ورکړ چې په افغانستان کې د 2023 کال په ترڅ کې د دریم او څلورم کچې د بې وزلو شمیر له 14 میلیونه او 1 لک څخه 15 میلیونه او 2 لک ته ورسید. څلورم کچه بې وزلي هغه ده چې خوراکي مواد چاته نه رسیږي. دریمه کچه بی وسلی په هغه ده چې خوراکي مواد کله چاته ورسی شي کله ونه رسی شي. د ویب ریلیف خبرونه چې د ملګرو ملتونو د مرستو راپورونه خبروي په خپل پرونی غنه کې خبر ورکړ چې اوس افغانستان 68% ولس له بدني وضعیت سره مخامخ دی. په دې راپور کې راغلي دي چې د خوړو نړیوال پروګرام په 2023 کال کې نږدې 19 میلیونه کسانو ته په افغانستان کې خوراکي مواد، پیسې، د ښوونځیو زده کوونکو ته له غذایي موادو ډک خواړه او له خلکو سره د څارویو په برخه کې مرستې وکړي. ازادي راډیو ته هره ورځ د افغانستان له بېلابېلو سیمو خلک شکایتونه راستوي چې مرستو ته ضرورت لري. له دې ډلې د دوو تنو څرګندونې لرو چې خپل نومونه یې نه دي اخیستي.
دا هر څه مرچ چې د مرستې د دولتو له خوا سره روان دي، ټوله طالبان خپل پشه کوي. خوار او غریب ته هېڅ هم نه ورسېږي. نام ستاسو بس ماج د غریب په نامه روان دي، روان یې طالبانو جبوت.
موږ مسیاتو څخه ډېر خوشاله یو. کورې ودان هزارې وادي ښه سروې وسو. ټولو مسلمانانو ته مرسته ورسېده، غریبانو ته. خو دلته ډېر غریبان دي. درغنده په ولسوالۍ کې مسل باید دې څه توجه ورته وسي. مسل دونه مسکینان خلک شته چې د ماښام ګوله په کور کې نه لري.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې سږ کال نږدې 4 میلیونه افغانان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړ شوي دي. په دې راپور کې دا هم ویل شوي دي چې د مرستو لپاره تر ټولو سختې میاشتې چې خلک ډیر اړ دي له نومبر تر مارچ پورې موده ده، یعنې د منی له اخیره د ژمي تر پای پورې وخت. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې پر اوسه شکل دوی سمه بودیجه ترلاسه نه کړه چې له امله یې 10 میلیونو افغانانو ته خواړه برابر نه کړل او یوازې تر 3 میلیونه ډیرو اړو کسانو ته مرستې ورسولې. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ټینګار کوي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې له اړمنو افغانانو سره د مرستو لپاره 280 میلیونه ډالرو ته ضرورت لري. له دې سره په یو وخت د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي دي چې د 2024 کال په ترڅ کې له افغانانو سره د مرستو لپاره 3 میلیارد 600 میلیونه ډالرو ته اړتیا شته.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړي بنسټ خیانه د فعالیت بندیدو وروسته یو شمېر خبریالان په دې اړه اندېښنه ښایي. خبریالان وایي دا به د رسنیو او د دوی لپاره ستونزې لا نورې ډېرې کړي. نه یې له څه باندې 1.5 لسیزې وروسته په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. د پنجشنبې په ورځ د دې مؤسسې مشر عبدالمجیب خلوتګر په یو ویډیویي کلیپ کې چې رسنیو ته یې استولی ویلي وو چې د افغانستان د سیاسي وضعیت او نامناسبو شرایطو له امله بدنۍ دفتر فعالیتونه د موقت وخت لپاره فعال نه وي. تفصیلی په دې راپور کې واورئ.
د آزادو رسنیو ملاتړي دفتر نای په افغانستان کې لولسو کلونو وروسته خپل فعالیتونه ودرول. د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای مشر عبدالمجیب خلوتګر د پنځشنبې په ورځ رسنیو ته په یو لیږل شوي ویډیوي کلب کې ویلي چې په افغانستان کې سیاسي وضعیت او نامناسبو شرایطو ته په کتو به دوی د موقت وخت لپاره په افغانستان کې خپل فعالیتونه ونه لري. ښاغلي خلوتګر په دې ویډیوي کلب کې ویلي چې په دې اړه نور جزئیات به وروسته رسنیو سره شریک شي، خو زیاته کړې ده چې له دې وروسته به هیڅ حقیقي او حکومتي کس په افغانستان کې د نوی بنسټ استازیتوب نه کوي. نو موړی د خپلو خبرو په یوه برخه کې وایي،
در حال حاضر با توجه به وضعیت سیاسي
په افغانستان کې د اوسنیو نامناسبو سیاسي حالاتو له کبله د نوی د دفتر مشرتابه غړي چې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ کوي د 1402 کال د جدي په میاشت کې په خپل ورستۍ غونډه کې د پریکړې ته ورسېدل چې په لنډمهاله توګه په افغانستان کې د نای د دفتر فعالیتونه ودروي.
موقت در داخل افغانستان متوقف بشه.
په افغانستان کې د خبريالانو د دې ملاتړي بنسټ د تړل کېدو له امله یو شمېر خبريالانو اندېښنه ښودلې ده. دوه خبريالانو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نمونه واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل،
در شرایط کنونی که افغانستان به خبرنگاران افغانستان
په اوسنۍ حالاتو کې چې افغانستان افغان خبريالان او په ټوله کې د افغانستان د رسنیو ټولنه له ګڼو ستونزو سره مخ ده، د نوی د فعالیت تړل د اندېښنې وړ دي. زه د یو خبریال په توګه د دغه وضعیت په اړه اندېښمن یم. کاش د بنسټ د فعالیت تړل نه اعلانوله او د پخوا په څېر د خبريالانو د ترڅنګ ولاړ وای.
خبرنگاران استاد میشد و از خبرنگاران حمایت میکرد.
دا واقعا د تاسف زایده. زه فکر کوم چې د رسنیو په منځ کې به یو لوی نیمګړتیا رامنځته شي. ځکه چې دې دفتر ته د خبریالانو د ملاتړي دفتر په سترګه موږ کتل او ډاډه وو.
په افغانستان کې د نوی دفتر تړل کېدل د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو د مسؤلینو غبرګونونه هم له ځان سره لري. له افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان د مشرتابه بورد غړي عبدالغفور لیوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
رسنیو او رسنوالو باندې فشارونه ورځ په ورځ زیاتیږي او اساسا د خبریالانو له حقونو څخه د دفاع مؤسسات او بنسټونه مکلف دي هغه د خپل جوړښت او د خپل وجودي منطق پر اساس چې د رسنوالو د خبریالانو او د رسنیو له حقونو څخه دفاع وکړي. هغوی پرې نږدي چې ونیول شي. دغسې یو نظارت او د رسنوالو له حقونو څخه دغسې یو دفاع اوس په افغانستان کې ممکنه نه ده. د دې لپاره چې نه ځانګړي قوانین شته، نه ځانګړي کمیسیونونه د رسنیو د تخطي کمیسیون او نه هم ځانګړي محاکم، نو په دې اساس زه فکر کوم ټول هغه بنسټونه چې دی رسنیو او رسنوالو له حقونو څخه دفاع کوي اوس یې لاسونه تړلي دي.
نای د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړی دفتر په 2004 کال کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. دغه بنسټ په کابل او ولایتونو کې دفترونه او استازولۍ درلودې او یو له هغو بنسټونو څخه و چې په افغانستان کې یې د رسنیو ملاتړ کاوه. یاد رسنیز بنسټ په افغانستان کې د کار په څه باندې یوې نیمې لسیزې کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه وخت په وخت راپورونه خپاره کړي. همداشان د خبریالانو پر وړاندې د پیښو د مخنیوي، له رسنیو او خبریالانو څخه د ملاتړ، د ظرفیتونو د لوړولو او د خبریالانو د مسلکي روزنې په برخو کې کار کاوه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
که ځم له ایران او پاکستان نه یوازې کندهار بلکې ټول افغانستان ته د راستنو شویو البته رسنیدونکو کډوالو لړۍ روانه ده، خو کندهار ته له پاکستان تازه راستن شوي کډوال بیا له بېروزګارۍ شکایت کوي او وایي د کار د نشت له امله ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره په راستنو شویو کډوالو کې مسلکي کسان هم شته چې باید په دندو وګمارل شي او غیر مسلکي کسانو ته باید د کسبونو د زده کړې زمینه برابره شي. له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم هغه افغان کډوال چې په وروستیو کې له پاکستان او ایران راستن شوي وو له بېروزګارۍ شکایت کوه او تر څنګ یې تر ټولو مهمه غوښتنه دا وه چې دوی ته یې د سرپناه لپاره هم داسې چار وشي چې داسې کار دې وشي چې دوی پکې خوندي ژوند ولري. بل خوا بیا د طالبانو حکومت د کندهار د کډوالو چارو ریاست مسؤلان وایي د مؤسساتو په مرسته یو شمېر کډوالو ته د کوچني کار روزګار زمینه برابره کړې ده. د دې راپور نور تفصیل واوري.
احسان الله د خپل کورنۍ سره یو ځای دوه میاشتې وړاندې د کندهار د سپین بولدک للارې هیواد ته راستون سوی. احسان الله وایي د خیاطۍ مسلکي دی خو د بیکاری له امله د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، ځکه په وینا د خیاطۍ د ماشینونو د رانیولو توان لري. د ده په خبره نورې د موسساتو له لورې ورکول سوي مرستې هم پر خلاصېدو دي.
موږ چې دی دلته ناوله دی یو مطلب کسبونه ارسه لرو، مشینګری او دا شان نه لرو. دلته هلته چې ار ترتیب برابر موږ خپله برابر کړی وو، هغه چې برابر کړی مو هغه پاتې سورسه. دلته چې راغلی یو دلته مطلب موږ دا خواست لرو چې موږ خپل ترتیب دا ګرد ځوانان عوام چې دی ګرد بیکار دي، بیروزګار دي. د بیروزګاری سه پر ار خوات تلک بیا کلای سي نه اوس په یو کار مطلب اخته ځوانان سات بیم تیری ټیم بیم پاسي. اوس دلته چې دی مطلب بیکاری ډیر د ځوانان ډیر بیکار دي، ډېر خوښین دي ورور. دولت باید چې دا وکړي چې زموږ د حکومت ماجرو خلک چې راغلي دي باید د دې لپاره همکار سي.
په کندهار کې یو شمېر نور کډوال هم د بیکاری څخه شکایت کوي. د دوی په خبره دا مهال راستنسوي مسلکي او غیر مسلکي کسان ټول بیکار دي چې د طالبانو حکومت او موسسات باید مسلکي کسانو ته کارونه ورکړي او غیر مسلکي کسانو ته د کسبونو د زده کړې زمینه برابره کړي.
اتاوله ماجر د پاره خو نو چې داسې ځای پیدا کی مزکی پیدا کی د خو ډیر ماجر دی یو نه دی دوه نه دی زر نه دی پنځه نه دی چې ځای پیدا کی دی په کارخته د پارک کې په الکسیس ته د پارک کې کارونه وکي
مانو ګل محمد دی مې شکل چې زړه پاکستان سره غلی موږ خو ته په کارخته د خو موږ به کار یو او چې موږ د کار زمينه برابر سي یا موږ سي حکومت یو کار موږ ته برابر کی څنګه خو نو اوس چې موږ دې بوټي موږ غواړو چې بوټي پیدا کړو سرایونه په کرایه کې د ملک وطن کې نو موږ شي وسنلو
بل خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو ریاست د کډوالو د مشتیدین امیر مولوی نعمت الله الفتوی د یوې موسسې په مرسته تر سلو زیاتو کسانو ته د کوچنیو کاروبارونو زمینه برابره کړې او نور هم په دې برخه کې هڅو ته دوام ورکوي
کوششونه روان دي د ډیرو موسسو سره مجلسونه سوي دي چاته د مشترخانو پر برابر چاته د اصطلاح د کوچني کاروبارو پر برابر د خیاطانو دپاره او د بزګرانو دپاره د مشتریانو دپاره دا کوم مهاجر چې راستنیږي د دې ټولو سمر په فرما کې یوه مهمه پوښتنه د دې د کسب کوو نو د هر کسب حامل چې وي نو بیا اغاړوند موسسې ته دوی معرف کوو انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به زموږ راستنه سوي ورونه د ډېر څه برخمن سي
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست ته معلوماتو له مخې په تیرو پنځو میاشتو کې د سپین بولدک له لارې شاوخوا دې زره کورنۍ هیواد ته راستنې سوي د راستنه سو کډوالو لپاره د بیروزګارۍ ترڅنګ د سرپناه نشتوالی یو بل ننګونه ده
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د روسي جمهور رئیس دا کوي هغه پوځي الوتکه چې د چهارشنبه په ورځ د اوکراین پولې ته نږدې ولوېده او په لسګونو اوکراینی پوځي اسیران پکې وژل شول اوکراینی ځواکونه وشته ولادیمیر پوتین ورسره تر دې دا ادعا وکړه چې کیف په نړیواله کچه د دې پیښې د بې طرفه تحقیقاتو غوښتنه وکړه
ماسکو پر کیف تور ولګاوه چې الیوشن ال شپږاویا روسي الوتکه د بلګروت پر فضا اوکراینی ځواکونه غورځولې ده په دې الوتکه کې چې د چهارشنبې په ورځ نسکور شوه څلور اویا کسان ووژل شول چې د روسانو په وینا له دې ډلې پنځه شپېته اوکراینی اسیر پوځیانو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د تلویزیوني وینا پر مهال وویل چې دی نه پوهېږي چې اوکراینی ځواکونو دا الوتکه قصدن ویشتلې که سهون خو دا ښکاره ده چې دوی ویشتلې ده او په هر صورت دا یو جنایت دی ولسمشر پوتین زیاته کړه چې دا ممکنه نه ده چې دا الوتکه د سهون د روسیې هوایي دفاعي سیستم ویشتلې وي ځکه چې د ده په وینا د دوی داسې هوایي دفاعي سیستم دی چې دوست او دښمن پیژني پوتین بیا وویل چې دا توغول شوي توغندي احتمالا امریکایي یا فرانسوي دي او مسله به په دوو دریو ورځو کې روښانه شي بل لور ته د اوکراین په پارلمان کې د بشري حقونو کمیشنر دیمیترو لوبینس د ازادي راډیو اوکراینی څانګې ته پرون وویل چې د قضیې د وضاحت لپاره په نړیواله سطحه بې طرفه تحقیقات پکار دي
ستانم نظارس او ناس یې پتورژنی یکیس ماتریال یکیس دوکاز نه ما په دې پرسته
په دې خاصه مرحله کې لمک سره هیڅ داسې څه نشته چې دا تایید کړي چې الوتکه کې د اوکراین جنگي اسیرانو یا دا په یو دلیل ثابت کړو لا عکسونه او ویډیوګانو پرته چې روسیې خبره کړي بل څه دا نه تاییدوي دا سې اطلاعات هم نه لرو چې دا رات کړي لا دې عمل اوکراین تل قانوني دریس خپل کړي موږ د پیښې ځای ته د یو نړیوال کمیسیون د تګ وختنه کوو چې ټول مواد ترلاسه کړي او بې پرې تحقیقات وکړي
روسیې ویلي وو چې اوکراینی اسیران د تبادلې لپاره پالوتکه کې لښتول خو کیف ویلي دي چې دوی ته روسانو داسې خبر نه وو ورکړي روټرز اژانس څرګندوي چې د روسي رسنیو لخوا داغو 15 شپته اوکراینیانو په نوم لړکی چې ویل کیږي په الوتکه کې سپاره وو اختلاف شته
له خبرونو ور اخوا
بیا له بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خبر کړي دي چې د یو شمیرو لنډیزي اورو
نیوزویک مجلې په مطلب کې په افغانستان کې د روسي لیوینسکوري الوتکې څخه د شاوخوا 200,000 ډالرو د ورکېدو په اړه مطلب خپور کړی دی. په دې اړه لومړی ځل 800 ورځپاڼې راپور ورکړ. نیوزویک د دې راپور په اساس لیکي طالبان روس له هغې تر شک لاندې راغلل چې په بدخشان ولایت کې د روسي له یوې نسکور شوې فالکن ډوله جیټ الوتکې څخه 1.2 میلیونه ډالر غلا شول. دا شخصي الوتکه چې شپږ تنه سورلۍ یې لرلې له تایلند څخه روسیې ته روانه وه چې د جنوري په 10 په بدخشان ولایت کې ولوېده، خو څلور تنه سورلۍ یې ژوندۍ پاتې شوې. 800 ورځپاڼې په سیمه کې د خپلو سرچینو له قوله دا راپور ورکړی و. په راپور کې راغلي چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو والي د حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخون په امر د دې قضیې په اړه د څېړنو لپاره یو پلاوي ته دنده سپارلې ده. پراونه زیاتوي چې د الوتکې روسي پیلوټ ارکای دی ګراچیف د دې راپور په ځواب کې ویلي چې په الوتکه کې د نسکورېدو پر مهال پیسې نه وي، نو ځکه کارکوونکي اړ شول چې افغانانو ته د هغوی د مرستې په بدل کې ډېرې لږې پیسې ورکړي. میل آنلاین خبرونې په خپله پرونۍ کڼه کې په برېټانیا کې د افغان او رومانیایي محصلانو ترمنځ د نښتې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. دا دوه ډلې د پنجشنبې په ورځ د برېټانیا د ډورسټ سیمې د یو کالج مخې ته سره ونښتلې. میل آنلاین لیکي په دې نښته کې چې شاوخوا 100 کسان پکې ښکېل ول، 15 تنه ټپیان شوي دي. په مطلب کې راغلي دي چې په نښته کې د هغو محصلانو لاس و چې عمرونه یې د 1400 کلونو ترمنځ وه. وړاندې لولو چې له دې مخکې د دې محصلانو ترمنځ یو ځل پخوا هم نښته شوې وه. دا محصلان د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په شاوخوا 2:15 سره مخامخ شول او ناڅاپه یې ترمنځ نښته پیل شوه. میل آنلاین زیاتوي له دې ډلې ځوانانو څخه 2 کسانو چاقوګان درلودل او ګومان کېږي چې 2 کسان په چاقوګان وهل شوی وی. له نښتې وروسته د کالج امنیتي کارکوونکو هڅه وکړه چې د نښتې مخه ونیسي. میل آنلاین د یو محصل له قوله چې نوم یې نه دی اچولی لیکي چې وایي په کالج کې د افغان او رومانیایي محصلانو ډلې له یو بل څخه سخته کرکه لرله. پولیسو ویلي دي چې د دې پیښې په تړاو درې کسان نیولې دي. د نښته لنډه شېبه وروسته له هغې وشوه چې د کالج له محصلانو څخه په یوه نظر پوښتنه کې وپوښتل شول چې څومره هلته ځان خوندي احساسوي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم سلیروي ساعته خبريږي. سلیروي ساعته د ازادي رادیو خبرونه زموږ په پاڼه واوري. د دې ترڅنګ په ازادي رادیو کې زموږ لیکلي مطالب هم شته. هغه مطالب چې تاسو په رادیو کې اورئ د ازادي رادیو په پاڼه باندې په لیکلي ډول باندې لوستلای شئ. د ازادي رادیو او پاڼه کې د ویډیو برخه هم فعال ده. ځینې خبرونه چې په ویډیو شکل باندې خبريږي د ازادي رادیو په پاڼه کې خوندي دي. د دې ترڅنګ زموږ ځونی خبرونه به په راتلونکو کې په نوي شکل باندې هم وړاندې شي. تاسو ازادي رادیو اوري او ګوري. موږ د ټولنیزو رسنیو له لارې هم څاري خپل را لېږل شوی مطالب هم له ازادي رادیو په ځانګړي ډول باندې ستاسو پیغامونه هم کولای شي د ازادي رادیو له صفحونه واوري. هغه ګونه او تر خوای پیغامونه چې ازادي رادیو ته تاسو استوي په بیلابیلو خبرونو کې به تر تاسو پورې خبري. اوس راشو یوې بلې موضوع ته. او دا به وچکالی وي. روزګان کې بزګران وایي د وچکالۍ له امله غنم په نباتي ناروغۍ وخت شوي. دوی په خبره غنم وی چینج کړي او ژیړ شوي دي. بزګران د دې ناروغۍ لامل وچکالۍ شدید یخ او د بارانونو کمښت یادوي. دا په داسې حال کې ده بیا چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تیره اونۍ وویل په افغانستان کې څه کال د پام وړ واورین اورېدو له امله ښایي دا هیواد ډېره شدیده وچکالۍ تجربه کړي. د ادارې په ټویټر کې په یو بیان کې لیکلي وو چې وچکالۍ به په افغانستان کې ولګولو کرنیز محصولاتو او سرزاینو اغیز ولري. اوچا همدا ډول د وچکالۍ له امله له خپلو اصلي مینو د خلکو د بېځای کېدو په اړه هم شدیده اندېښنه ښودلې وه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر له دې وړاندې د جنوري په 1 هم په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان په ډېرو دیرشو کلونو کې له سخت وچکالۍ سره مخ دی. اوچا د وچکالۍ په دوام اندېښنه ښیي. وایي چې دا هیواد د دریم پرله پسې کال لپاره د دې وچکالۍ ځورېږي. اوچا روانه وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او د اقلیمي بدلون پایله بللې وه. په دې راپور کې دا هم راغلي وو چې د اقلیمي بدلون له امله د دې هیواد کرنه، اوبه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغېزمن شوي دي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
دا ودیرش کلن متی ولادی چې اوس مهال د خپل شپږ جریبه مځکې په خړوبولو مصروفه دي. د سږکال په خپله ځمکه غنم کرلی دي. نوموړی وایي نور کلونه یې هیڅکله دا وخت خپله ځمکه د ویالې پر اوبو نه ده خړوبه کړې او د باران په مرسته به خړوبېده. دی وایي سږکال یې غنم د بارانونو د نشتوالي له وجې چې اوس یې پیل دی. غنم درې او څلور بلګا دي په بېلابېل ډوله نباتي ناروغۍ اخته سوي دي.
غنم خو نما شپږ جریبه کړلي دي. په دا شپږ جریبه غنمو کښې به زه دی د پوهمه چې اوس یې چنجۍ کړي دي ګډې خلاص کړله او بل ځای دا د ژري مرض کړي دي. دس د ژري مرض یې کړي دي. دی نغري نغري یې کړي دي. نو موږ ډېر ورته اندېښمن یې. دلته مو د زریات سره خبره شریکه کړه. دوی وایي ویل موږ سر نه ور سره خلاصېږي. دا خو نو موږ د چنجي دوا راوړه اروا مچوله. هغه د چنجي دوا ګټه نه ورته وکړل. د چنجي دوا چې ګټه نه ورته وکړله اوس مو نوکې سپینه مساله ورکړله. نو موږ دلته کال وچ دی بارانونه نسته. بېخي ګرسره کې په دا درې میاشتې منې وو دا د ژمی خلاص لو یو باران سوی دی. دا خاص د باران د نسبت څخه دا زموږ غنمو مرض وکړلی. دغسې د تاوان سره مخامخ یو موږ.
شفیولا د ترینکوټ ښار اړوند د کلینګي د سیمې یو بل بزګر دی او د سږ کال پر خپله پنځلس جریبه ځمکه غنم کرلی دی خو خوشحاله نه دی. دی هم وایي سږ کال یې غنم په بېلابېل ډوله ناروغۍ اخته سوي دي خو وایي اقتصاد یې ضعیفه دی او د خپلو غنمو لپاره د کیمیاوي درملو د اخیستلو توان نه لري.
مرضونه خ یو خ دا چنجی دی. بل بیا دغه مځکه چې د ټوله د غنم ختوین ټوله تک ژړ دي کمزوري د نه کودو د لاس سږ کال خو ملاکه زړه ته ویل چې دغه دي لاکې اته خوروار نه خوروار دي لاپراکې. ولې پروږ کال دغه زما غنم اولس اتلس خوروار غنم یې راپراکړله. نو دغه زموږ مځکه ښه ټیټ حاصل وکړي. سږ کال مې زړه ته نه ویل ولې غنم یې د کمزوري دی. تا ته خپله معلومېږي د راکې وینې ټوله فصل وینې.
د متیولا او شپیولا کیسې د دغه ولایت د زرګونه بزګرانو څخه د دوو کیسې دي. په ټوله کې د دغه ولایت بزګران غوښتنه کوي چې اوبه دي ورته مهار سي او بندونه دي ورته وتړل سي. دوی وایي که دولت ورته بندونه جوړ نه کړي نو د ګڼو خلکو اقتصادي سرچینې به وچې سي.
دا زموږ په تخمو کې زموږ په مسالو کې ډیری وي په موږ کې په جکانانو کې ډیری وي. دا افغانستان چې دی یا هر ځای چې دی پر جکانانو پر پښو ولاړ دی. چې جکانان نه وي بس دا دولت پر دا بله نسکور دی هغه چې شخوري بره.
زه نیاز محمد ولاکه دولت د تخمو غلي نه وي خو بیا هم وار بس نه دی. دا دوا او پیشنهاد ورته وکړو دواوې دې مشترکه او دغه چک بندونه دې وتړې نه دی. بندونه دې وشو چې موږ د اوبو ظرفیت لاړ شي نه دی.
لاغا روزګان ولایت دا دهقاني کار کوي چې کښت کرونده ده. باید موږ ته خو دولت اول دغه د غنمو د مرضو مخنیوي راته وکړي چې مقصد موږ ته دوا وي راکړي او بیا دې داسې وکړي باید په دوه میاشتې یا درې میاشتې کې باید داسې یو ترینینګ جوړ کړي که میاشته چې په دې کې د دهقانانو ته دې مقصد یو لارښوونه وکړي روزنه ورکړي چې مقصد د کښت په هغه وخت باندې داسې یا کود ورکوه یا هغه وخت چې تعداد شي مایه دغه ورته معلوم کړي چې مقصد په دغه وخت باندې دوا ورکړه پر دغه وخت باندې کود پر دغه وخت باندې وکړه.
بلخوا د اروزګان ځایي طالب مسؤلین هم د دغه بزګرانو ستونزې مني خو وایي چې دوی د اوبو د مهارولو لپاره په ځینو سیمو کې ګامونه پورته کړي او په ځینو نورو سیمو کې بیا در پلان لاندې دي. د اروزګان د والي ویان احسان الله حماس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې تېر کال ډېر وچکالي وه په افغانستان کې نه بلکې په ټول دنیا کې وچکالي وه. نو خلک رښتیا هم له ستونزو مشکلاتو سره مخ دي. کروندګرو ته اوبه نشته. د امارت لخوا اروزګان ولایت لپاره وچک ډیمونه منظور شوي دي. تېره ورځ موږ د یو چک ډیم چنارته ولسوالۍ کې افتتاح وکړه. دغه چک ډیمونه به د باران اوبه ذخیره کوي. په دې سره به د اوبو سرچینې هم زیاتېږي او اوبو ذخیره به هم زیاتېږي. همدارنګه بله ملي پروژه یا غټه پروژه چې ده په اروزګان ولایت کې هغه د اغاجان بند ده چې د هغې تخنیکي سروې هم روانه ده.
د اروزګان د شاوخوا ناتیا سلنه خلکو اقتصاد پر کرنه او مالداري ولاړ دي او که چیرې وچکالي همداسې دوام وکړي او د اوبو د مهار کېدو غم ونه خوړل سي خلک به په زیاته اندازه په دغه ولایت کې د ستونزو سره مخامخ سي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت مستون زلري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه جواب
او کچېرې میډال او څنګهلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه